د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه نوشابه آشنا په دې هیله چې اوراس په خوخی پیل کړي. نن د جمعې ورځ د 1499 هجری لمریز کال د اوریدې میاشتې 43مه ده چې د 2018 کال د اپریل د میاشتې د 14مه سره برابر ده. دا د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنی نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه پیلوي. امریکا د افغانستان په ختیځ کې د اسلامي دولت یا داعش د ځپلو په هدف تر ټولو ستر غیر اتمی بم استعمال کړی. د نړیوالو قواوو عمومي قمندان جنرال نیکلسن وایي سږکال به په بشپړه توګه په ننګرهار کې د داعش ډله له منځه لاړه شي. قدر من اوریدونکو، دا او نور رپورټونه ورسته اوري. اوس درته عاشق الله رحیمزی د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش په وسلوالو د جی بی یو درې څلوېښت بم کارونه یو کامیاب ماموریت و. ټرمپ په سپین ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې پوځ ته یې بشپړه اجازه ورکړې. ښاغلی ټرمپ دا ونه ویل چې آیا هغه شخصا د دې بم د غورځولو اجازه ورکړې او که نه، خو زیاته کړه چې د امریکا د مخکنی حکومت کړنو ته په اشاره هغه څه چې په تیرو شاوخوا اتو کلونو کې شوي دي او هغه څه چې ما په تیرو اتو اونیو کې کړي دي دواړه یې ډېر توپیر لري. ډونالډ ټرمپ وویل چې امریکا په نړۍ کې تر ټولو ستر پوځ لري او دا برید هم د خپلو نورو فعالیتونو په شان په ښه توګه ترسره کړی دی. په افغانستان کې د دې بم اچولو نه وروسته چې د ټولو بمونو مور ګڼل کېږي، امریکایي ځواکونو د لومړي ځل لپاره د سوریې یوه پوځي اډه هم د کروس په توغنده یې وویشتله. د امریکا د دفاع وزارت چارواکو د نمونه ښودلو په شرط مطبوعاتو ته ویلي دي چې د دې بم د غورځولو دپاره د څو اونۍ را په دې خوا په پلان کار کېده. تر اوسه نه ده معلومه چې په دې برید کې په سیمې کې د داعش ډلې ته څومره زیان اوښتی، خو پینټاګان وایي چې د امریکا پوځ ښایي سیمې ته ولاړ شي چې د زیان په هکله معلومات واخلي. پینټاګان همدارنګه ویلي دي چې د برید هدف دا و چې د اسلامي دولت یا داعش په خلاف په تصفوي عملیاتو کې د افغانستان او امریکایي ځواکونو ته د خطر کچه کمه شي او د داعش وسلوالو ته غټ زیان ورسیږي. د ارګ ماڼۍ د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې د داعش په سمڅو برید تایید کړی دی. د ارګ په ټویټر کې لیکل شوي دي چې امریکایي ځواکونو د غبرید د داعش ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره کړی دی. ارګ وایي د برید هدف د افغانستان او امریکایي ځواکونو سره چې په سیمه کې تصفوي عملیات کوي مرسته کول او د هغوی لپاره د خطر کمیدل ول. په همدې حال کې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس حامد کرزي دغه برید په سختو ټکو غندلی. کرزي په خپل شخصي ټویټر کې لیکلی دی چې دا د تروریزم په خلاف جګړه نه، بلکې د افغانستان د خاورې نه د خطرناکو او نوو وسلو د ازمایښت لپاره کار اخیستل دي. ښاغلي کرزي ویلی دی چې دا د افغان ولس کار دی چې د امریکا مخه ونیسي. په همدې حال کې په واشنگتن کې د افغانستان او جنوبی اسیا د ملکونو کارپو مایکل کوګلمن وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لخوا د تر ټولو ستر بم کارول ښایي چې شمالي کوریا، ایران او داعش ته د جمهور رئیس ټرمپ د ادارې لخوا یو پیغام وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په انتخاباتي مبارزو کې ویلي ول چې داعش به د ځمکې د مخ نه پاک کی. کریملین وایي اوس ډیره وخت ده چې فکر وشي آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن او د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ د ملاقات نه وروسته به د دواړو هیوادونو اړیکې ښې شي او که نه. د روسیې د جمهور رئیس ویان دیمیتری پیسکوف ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر سره ملاقات تر ډیره حده ګټور و او په دې خبرې کړي دي چې د حل د لارو چارو د پیدا کولو لپاره پکار ده چې خبرې اترې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د همدې تیرې چهارشنبې په ورځ وویل چې د دواړو هیوادونو اړیکې تر بل هر وخت په ټیټه سطحه کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن هم په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف او د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات نه وروسته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري زیاته شوې ده. په پولند کې د ناتو نوی پوځي قطع ځای پر ځای شوه. د پولند جمهور رئیس اندرزچ دودا د ناتو د قطع ځای پر ځای کېدل د خپل هیواد لپاره یو تاریخي شیبه وګڼله. دا لومړی ځل ده چې د ناتو د ځواکونو یوه قطعه چې د ناتو د سازمان د څو غړو هیوادونو عسکر پکې برخه لري په پولند کې ځای پر ځای کیږي. د ناتو دغه پوځي قطعه چې یو کنډک عسکر دي مشري به یې د امریکا په لاس کې وي. روسي په پولند کې د ناټو د ځواکونو په ځای پر ځای کېدو انتقاد کړی او دا یې د خپل هیواد د امنیت لپاره خطر ګڼلی. د پولند جمهور رئیس د عسکرو د هرکلی په مراسمو کې وویل چې د هیواد څو نسلونو یې د دویمې نړیوالې جګړې نه وروسته دې شیبې ته انتظار کاوه. د ناټو د دې پوځي قطعې تر څنګ د امریکا 3,500 عسکر هم تیر کال پولند ته تللي دي. په ایران کې مطبوعات وایي چې د شپږ سونه زیاتو کسانو ځانونه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره کاندید کړي. نن په ایران کې څلورمه ورځ ده چې د جمهوري ریاست انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نومونو ثبتول پیل شوی دي او د چهارشنبه د ورځې پورې د پروسه بندیږي. ایران مطبوعات وایي چې د پنجشنبه تر ورځې پورې لږ تر لږه شپږ سوه او 800 کسانو ځانونه ثبت کړي ول. درنودونکو د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واورېدل.
د افغانستان علما او شورا نن په کابل کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د مشر مولوی فضل رحمان سرګندونه وغندلې او د افغانستان د روانو حالاتو په اړه د یوې شرعي فیصلې په مخه د پاکستان هیواد عالمانو ته د یوې علمي، دینی او مذهبي ناستې بلنه ورکړه. د دې شورا چارواکو وویل چې په دې ناسته کې به د افغانستان او اسلامي نړۍ علما ګډون ولري. په دې اړه پام وکړئ د خبریال لیمی نیازی رپورټ ته.
د افغانستان د علماو سراسري شورا د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند مشر مولانا فضل رحمان روستي سرګندونه چې په افغانستان کې سوله د بهرنیو ځواکونو لوټلو سره تړلې و وغندلې. مولانا فضل رحمان د پیښور په نوخار کې د خپل ګوند په سلمه کلیزه کې ویلي و چې افغانستان کې هغه وخت سوله راتلی شي چې بهرني ځواکونه ترې ووزي. په وینا یې چې همدغو بهرنیو ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړی دی. د افغانستان د علماو شورا نن د مولانا فضل رحمان د دغه سرګندونو ته تون غبرګون وخود. د دې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی د پنځشنبه پورس په کابل کې خبري ناشته ته وویل د مولانا فضل رحمان د لومړی ځل نه دی چې داسې زهرجن او له حقیقت څخه لري خبرې کوي. خاغلی حلیمی زیاته کړه چې مولوی فضل رحمان کوم دینی او علمی اعتبار نه لري او دا سرګندونه د خپل شخصي ګټو په موخه کړې دي. خاغلی حلیمی وویل
منګ له مولا فضل رحمان نه پوښتنه کوي چې طالبان خو په هیواد کې د خارجانو لښتون څخه مخکې جنگ شروع کړی وو. همدارسره نه پوښتو چې امریکا د طالبانو حکومت له کوم ځای نه وواهه او ړنګ کړ. آیا پاکستان په خپله خاوره کې امریکا ته د 500 میلیون ډالر په مقابل کې اته هوایی اډې ورنکړي؟ نو په هغه وخت کې د فضل رحمان او د په چیر استخباراتي او فرمایشي مفتیان چیرته وو؟
خاغلی حلیمی د افغانستان د علماو شورا لخوا د یوې شرعي فیصلې په هکله د دواړو هیوادونو د علماو د یوې ناستې په اړه وویل
که فضل رحمان د افغانستان د روان حالت په اړه پر احتیا سره کومه شرعي فیصله غواړي نو د پاکستان واقعي او له خدای ویریدونکي علما دي. د اسلامي نړۍ د مشهور او جید علماو په ګډون د افغانستان د علماو سره په یو علمي، دینی، مذهبي مناقشه کې ګډون وکړي ترڅو د کتاب الله او سنتي او سنت احکام مطابق شرعي حیثیت پډاګه شي.
د افغانستان د علماو سراسري شورا وایي چې افغان علماو دا سرګندونه هر وخت غندلې دي او د سرګندونو پر مخې تل خپل شرعي او اسلامي دری سرګند کړی دی. دینی عالمان هم په دې باور دي چې مولانا فضل رحمان د فتوا ورکولو اعتبار نه لري او دا سرګندونه د پاکستان هیواد په لارښوونه د هغوی په ګټه کړی دي. دینی عالم عزیز الله وایي چې پاکستان هیواد باید د بین الدول قوانینو په پام کې نیولو سره مولوي فضل رحمان ته دوسیه پرانیزي.
دولت پاکستان باید از مجاری قانونی بین
پاکستان حکومت باید د بین الدول او د اسلامي هیوادونو د نافذ قانون لمخې مولانا فضل رحمان ته دوسیه پرانیزي او شکایت دې ترې وکړي چې هر ځلې زموږ حیثیت او شخصیت چې له هر ډول اسلامي دیانت او ښه شخصیت څخه برخمن یو ولې موږ د داسې پاکستانی شخص تر خبرو لاندې راشو.
د ګوند مشر مولانا فضل رحمان د دې خبرو په غبرګون کې ویلي و چې د پاکستان سیاسي او مذهبي مشران باید د داسې سرګندونو له مطرح کولو څخه ډډه وکړي ځکه دا د افغانستان په چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
د افغانستان امنیتي مقامات او د نړیوالو قواو عمومي قماندان جنرال نیکلسن وی ساکال با په بشپړه توګه په ننګرهار کې د داعش ډله لمنځه لاړه شي او د داعش په ضد جګړه به د دفاعي حالت نه ووزي او تهاجمي عملیات به پیل شي. جنرال نیکلسن امریکا غږ آشنا تلویزیون ته وویل چې په افغانستان کې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته ډیره مهمه او لومړیتوب لري. د امریکا غږ نه رحیم ګل ساروان د جنرال نیکلسن او نورو امنیتي مسؤلینو سره په یو سفر کې د 201 سیلاب قولي اردو ته ورغلی او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې زیاتېدونکو ګواښونو افغان لوړ پوړي امنیتي چارواکي او د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان اړ کړ چې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه وکړي. جنرال جان نیکلسن او افغان امنیتي چارواکي نن د 201 سیلاب قول اردو ته لاړل ترڅو د دې قول اردو قومندانانو ته ووایي چې د داعش په وړاندې جګړه دولت او امریکایي ځواکونو ته مهمه ده او دا ډله باید سکه له منځه لاړه شي. د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د داعش په وړاندې جګړه امریکا ته لومړیتوب لري.
نن موږ د 201 سیلاب کلی اردونه لیدنه وکړه او په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د جګړې ارزونه مو وکړه. ما او د ائتلاف ټولو غړو ته تایید سوی چې دا جګړه د ننګرهار خلکو او ټولو افغانانو ته څومره مهمه ده. دا جګړه د امریکا لپاره په مهم لومړیتوب کې ده او دا جګړه د داعش په وړاندې زموږ په نړیوالو هڅو کې ده. موږ ژمن یو چې داعش په افغانستان کې هغه څه مات کړو لکه په نورو ځایونو کې چې ماتې ته ژمن یو. موږ له افغان همکارانو سره یو ځای یو. موږ ژمن یو چې سږ کال دا دنده بشپړه
د ملي امنیت د شورا سلاکار حنیف اتمر بیا ویل چې داعش او نور ترهګری ډلې غواړي افغانستان خپل مرکز وګرځوي خو هیڅ اجازه به ورنکړي چې دا هوادي پټنځای شي.
رئیس صاحب جمهور امر و مشټول ته دادی نه یوازې دا چې په میړانه به دفاع کوو بلکې زموږ دویم هدف دادی چې داعش بس هرومرو کده خدای رضا و سل په سل به شکست ورکوو په افغانستان.
کاغلی اتمر ویل د طالبانو حقنی شبکې جنگی ماشین به ماتوي او طالبان بل مجبورې ته سولې تکینوي.
موږ به هیڅ کله د دوی سره صلح و نه غواړو. موږ به دوی و صلح ته مجبور کو.
اتمر ویل ژر به امریکا سره په نویو همکاري او موافقه وشي.
ډیر ژر به تاسو واوري چې په خیر د افغانستان مشران د امریکای د مشرانو سره نږدې په خپل نوې همکاروي باندې
د ننګرهار چارواکو بیا امنیتي مسؤلینو غوښتل چې د داعش ترڅنګ دی په دغه ولایت کې طالبان هم وځپل شي. په دې ناست کې دا هم ویل شول چې د تیر کال په اوږدو کې هر ورځ په منځنۍ کچه اتیا ملکي او نظامی وګړي وژل شوي او یا هم ټپي شوي دي. محلي چارواکي وایي داعش لا هم د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې شتون لري او اوس په کونړ کې هم لیدل کیږي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. په نړیوالو خبرونه کې د افغانستان په اړه ډېرې مقالې خپرې شوې دي. امریکایي نیوزویک خبرونه راپور ورکړی چې وروسته له سوریې به امریکا او روسیه د افغانستان د سولې پر موضوع کې له یو بل سره نښته کوي. یوې بلې امریکایي خپرونه سټارز اینڈ سټرایپس راپور خپور کړی دی چې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس کې د روسیې د پریکړې سره امکان شته چې د روسیې او امریکا روابط تر دې هم ترینګړي شي. د همدې تبصرو په غټو ټکو مو د سیاسي شنونکي محمد هاشم وحدتیار سره مرکه کړې چې ستاسو پامې اورېدو ته راګرځوم. د افغانستان د سولې په تړاو د ماسکاو او واشنگتن ترمنځ د اختلاف څه ټکي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د نښتې سبب شي؟
زه په دوه ټکو ته اشاره وکړم. اول دا ده چې د روسیې او د امریکا ترمنځ مستقیم اختلاف چې هغه جنګي اختلاف ووسیږي دا به منځته راشي هیڅ وخت. کوم هغه جنګي اختلاف چې دوی ترمنځ راغلی و هغونه دنیا او د دواړو هیوادونو لوی درس واخیست. دویم مسله دا ده چې د روسیې او د امریکا ترمنځ اختلاف د افغانستان د موضوع پر سر نه ره او نه د سوریې د موضوع پر سر ده. د دوی خشونت د څو لسیزو له پخوا شروع شوی ده او په ډیرو مسلو د دنیا پر اساس دوی خپل اختلاف لري. خو بهانه به نن او سبا نن سوریه ده او سبا به د افغانستان په مسله کې وي. یعنی د دوی سوړ جنگ د وخته شروع شوی او دا ادامه لري نن په سوریه کې ده او سبا به د افغانستان پرې وي. په افغانستان کې د روسیې همکاري د طالبان سره چې د دوه ورځې مخکې د روسانو بعد جنرالان په زابل په سیمو کې دوی غواړي چې سنګینې وسلې د طالبانو په اختیار کې ورکړي ترڅو د امریکایانو ته یو لوی دردسر په منطقه کې جوړ شي.
ماسکاو د جمعې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه د کانفرانس کوربه خو امریکا په دې کانفرنس کې د ګډون نه ډډه کړې ده او ګډون نه کوي پکې. نو امریکا چې په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله ده، ولې نه غواړي مسکو په غونډه کې چې د افغانستان د سولې په اکړه ده برخه واخلي؟
اول معمولا مخکې دا رقم لوی کانفرنسونو څخه د لوی هیوادونو ترمنځ دوه په دوه جلسې جوړیږي چې هغوی د کانفرنس اهداف او موخې واضح کړي چې د کانفرنس د څه لپاره. هغې نه پس بیا په کانفرنسونو کې د ګډون یا نه ګډون تصمیم نیول کېږي. روسیه د امریکا سره دا خبره نه ده شریکه کړې. وګوره په منځني ختیځ کې د افغانستان په حالاتو کې امریکا په میلیاردونو ډالر مصرف کړي دي او دا د امریکا په اجنډا کې ده، د ناتو غړي هیوادونو په اجنډا کې ده. اما روسیه په داسې حالت کې چې اول د اهداف او موخې معلومې نه دي چې د کانفرنس موخې څه دي او لاسته راوړنې به څه وسیږي، او په داسې حال کې د امریکا غوښتنه یا د امریکا اشتراک یا ګډون کول دا به یو بې معنا شی وسیږي.
یوې بلې امریکایي خپرونې راپور کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په اړه کانفرنس کې د روسیې د پریکړې سره امکان شته چې د روسیې او امریکا روابط تر دې هم ترینګل شي. وخت تر څو پوښتنه دا ده چې دا ویره څومره په زیاده چې د افغانستان د سولې په اړه د کانفرنس فیصله وروسته به د دواړو لویو قدرتونو یعنی امریکا او روسیې اړیکې ترینګل شي.
چې ولیدل شي چې دا صلح مسله موضوع په خپل یو ډېر وسیع مسله ده. صلح هر څوک غواړي، اما د صلح په منځ کې کومې صلح مسله وي؟ د طالبانو سره خبرې اترې کول، د کومې لارې کول، طالبان په رسمیت پېژندل لکه پوتین چې غوښتنه وکړه د امنیت شورا څخه، دا هغه مسلې دي چې د نړیوالو اصولو خلاف دي او هغوی په تور لیست کې دي. څنګه هغوی د تور لیست څخه وباسل شي؟ خبردار شي اول باید معلوم شي چې د دې اجنډا مسائل څه شدي، کومې نقطو باندې په دې کانفرنس کې بحث کیږي. اغه نو وروسته بیا ارزونه کیدلی چې د دې لاسرونه به څه وسیږي. هغه اجنډا چې تر اوسه پورې په وضاحت معلوم شوی نه دی او هغه اجنډا د عموما د پبلک سره تر اوسه پورې شریک شوی نه دی، نو دا معلومه نه ده چې کومې موضوعات به په دې کانفرنس کې بحث کیږي او آیا دا به صلح ته لیاره عمومی او کنه، او آیا په کوم نقطو کې به د روسیې او د امریکا اختلاف پیدا شي، او دا نقطې تر اوسه پورې د کانفرنس د دایر کونکو د لیارې معلوم شوی نه دي.
د افغانستان د سولې په تړاو په خبرو کې د مسکو نه د څه ډول پریکړې تمه باید وشي؟
اول د صلح په اړه یو تمه چې کېدلی شي هغه داره چې روسیه خپل چې طالبان سره اړیکې لري، طالبان وادار کی چې د کابل سره خبرو اترو میز ته کړي. دویم د روسیې کانفرنس هغه هیوادونه چې طالبان نه پرېږدي چې د افغانستان دولت سره مذاکره وکړي په مستقیم ډول لکه پاکستان، هغوی فشار راوړل شي تر څو طالبان وهڅول شي. دریم مستقیم د طالبان سره که خبرې اترې یا همکاري څوک کوي، که غیر ایران وي، پاکستان وي او روسیه وي، دا دې بند شي. هر رقم همکاري هغه د افغانستان دولت سره باید وشي د افغانستان د ثبات لپاره. دغه درې موخه که د روسیې کانفرنس ولري او یا دغه فیصله وشي، دا به د افغانستان لپاره په خیر وسیږي. غیر د هغې نه دا پروژې دي چې روسیه او پاکستان او ایران مخته بیږي.
مننه وحدت یار صاحب، ژوندی
اوسئ. مننه تاسو، السلام علیکم.
په مخم ښه ډېر مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
له پاکستان افغانستان ته د کډوالو د راسنیدو لړۍ زیاته شوې ده. په دې اړه زموږ همکار شفیع سردار د ننګرهار ولایت د کډوالو او راسنیدونکو ریاست د مشر غلام حیدر فقیرزی سره مرکه کړې.
د کډوالو راستنیدنه تاسو معلومات وو چې د یو څلور میاشتو لپاره ولاړه وه، البته دغه د مارچ تر باید په مارچ کې دغه راستنیدنه شروع شوې وه، خو د یونیسیا د بودیجې د نشتون له وجې د یو میاشت لپاره یعنې د اپریل پورې نور هم وغځېدله چې د اپریل په درېمه نېټه باندې راستنیدنه شروع شوه، چې دغه راستنیدنه اوس تقریبا د ورځې د زورن نیول تر یو نیم زر افراد نفر زنانه او مردانه او ماشومان د دغه لارې ګران هیواد افغانستان ته راځي، چې اوس یعنی راستنه اوس زیاته شوې ده.
دوی د کومې لارې څخه فقیر زی صاحب د ننګرهار ولایت ته راځي؟
ټول هیواد ولته معلومات چې ټول افغانستان ته په تیر کال کې یعنی یو لسلکه وصل به زره کډوال ګران هیواد افغانستان ته مختلفو لار څخه راغلي وو چې باغی کې یعنی د هوا د لارې کډوال هم وو چې ګران هیواد افغانستان ته راغلي وو په دې کې په تات شپږ سو زره یعنی شپږ لکه کډوال د ننګرهار ولایت د تورخم د لارې ګران هیواد افغانستان ته راغلي وو چې په دې کې تقریبا پنځاویا سلنه په ننګرهار کې میشت دي یعنی دغه ټول کډوال چې کوم راځي یعنی زیاته اندازې د ننګرهار ولایت د تورخم سرحدي بندر څخه راتېږي.
بله دوی څه وایي؟ آیا دوی په خپل راتګ باندې خوشاله دي؟ ولې دوی تاسو ته معلومه ده چې هلته په پاکستان کې دوی مختصي وي او ماشومان یې هلته ښوونځي ته تلل شکاروبارونه یې درلوده نو دوی اوس د دوی حالت څنګه دي؟ د ژوند یې په څه ډول دي؟ خوشاله دي؟
دوی په اول وختو کې یعنی مونږ ډیر کمپین نو وکړو پاکستان کې چې د خپل هیوادوال ګران افغانستان ته راشي ځکه چې افغانستان دوی ته ضرورت لري نو دوی نه غوښتل چې راشي. اوس د پاکستان د ناسم چلند د وجې چې د افغانانو سره کوي یعنی هلته دوی ډیر شکایتونه کوي نو د دې د وجې چې کله دوی افغانستان ته راځي نو په افغانستان کې اول هلته زموږ همکارانو زموږ کارکوونکو دوی ته د افغانستان درې رنګه بیرغ پلاس کې نیولې دا وړو وړو بیرغونه دي سرحدیان هم موږ سره په دې کې برخه اخلي دغه بیرغ چې څوک دې خو راوړي دې ماشومان ته دغه پلاس کې ورکې دي چې زیاتره داسې خلک دي چې اول ډېر احساساتي شي چې خپل خاور تر واوړي نو دا بیرغ چپ کی داسې ډېر خلک دي چې کله دې خو راوړي یعنی د افغانستان خاور تر واوړي ته ځمکه چپ کی نو ډېر زیات د خوشحالي احساس کوي چې د خپل هیواد تر ازي یعنی په هغه هیواد کې په دې اخرنۍ یعنی کله چې د غونډي هیواد پاکستان سره په دې کرخه باندې سلانجر اغله او په تورخم کې جګړه پیښه شوه دا غي خوروسته د دوی هغه حل ته ګرځیدل او هغه سره د ستونزو جوړول او بندیخانه یعنی په تیر کال کې موږ فقط د ډیر لزره ډیپوټیان چې د پاکستان حکومت له خوا نیول شوی وو او د نیول کېدو خوروسته بندیان شوی وو د بندیخانه خوروسته موږ په لاس راکړی وو یعنی د تورخم د لارې فقط په دغه تیر کال کې موږ ډیر لزره ډیپوټیان درلودل نو دوی اوس ډیر خوشاله احساس کوي چې کله ګران هیواد افغانستان ته راشي.
بله د محترم فکر زی صاحب د کډوال په دونش احساس وطن ته راځي او په خورا خوشحالي باندې وو او لکه څنګه چې تاسو وویل نو د افغانستان حکومت د دې سره څه ډول چلن کوي مرستې ورسره کوي او
مخکې یعنی په خوا د ستونزې نه مخکې د کډوالو سره دغه مرستې یعنی د کورنۍ فیس سره چې کوم د مهاجرت اسناد به لرو یو سرشل امریکایي ډالر ورکول کېد چې کله د وزیر صاحب د مهاجرینو پاکستان ته ولاړ او د پاکستان سره کېناستې د درې جنبه ناستې وکړله انسجار د افغانستان حکومت او د پاکستان حکومت یعنی دې کېناستېدل نو دوی سره داسې موافقه ته ورسېدل چې د کډوالو هر راستنېدونکي به تب څلور سو امریکایي ډالر ورکول کېږي نو هماغه و چې دغه څلور سو ډالر تر یو وخت ورکول کېده بیا دغه پیسې د انسجار د بودیجې د نشتون د وجې چې هغه باندې کول چې موږ دا پیسې ډېری سوریا ته انتقال کړل ته مهاجرین ډېر په خراب وضعیت کې و موږ دا پیسې ته انتقال کړل نو پیسې 200 ډالر تر ورسولې په 200 ډالر البته هغه قرنۍ تخفیغلي ته ورکول کېږي چې کوم د مهاجرت اسناد لري او د انیشیال یا د هغه فرمو سره او چې کوم کډوال د مهاجرت اسناد نه لري نو هغه سره به په خو امرستي کمی کېدلې وست خوشبختانه هغه کډوال چې د پاکستان څخه تر الحمدلله راځي نو هغه سره یعنی غیر رجستر شوی اسناد چې مخکې به دیخي وسره مرستي نه کېدلې او کېدلې 15% سره به کېدلې دا 15% به ټول د مرستې څخه به برخه پاتې کېدل اوس د خلکو ته د افغانستان د دولت خو د کورنۍ پیغلی ته 50 ډالر په نظر کې اندور کول کیږي ته ترانسپورت په خاطر باندې همدارنګه د آی ایم ادارې لخوا د کورنۍ پیغلی ته هم د 50 ډالر شاوخوا کړو سکل د نږدې زو سیل کم او د مشل نه نیول تر 50 نه نیول تر 50 پورې ورکول ډالر ورکول کیږي او د هغه سره سره د کورنۍ په سر باندې د کورنۍ په سر باندې یعنی خوراکي توکي غیر خوراکي توکي چې پاغي کړه شپښخانه سامان او د یو دوه میاشتې خوراکي توکي مې پکې وړه غړي او دا شینه پکې ان هغه پاکیج قیمت 350 ډالر دا چې دا هم د غیر رسر شو کورونی ته ورکول کیږي او نور هم موسات واده کړی چې موږ بده سره مرسته کوو د چکل دی الته زې په زې شي چې دې پر زې په زې شي اصلي د تلاش دې به مټریکي به مټریک به د دبليو ټي ادارې لخوا کیږي چې د دې دا غوتو او د دې سترګولین ټول خپل کیږي بیا هغه د دبليو ټي ادارې واده کړی دا چې موږ به د نه همیش د پاره د کورنۍ ته چې تازه د غونډي هیواد پاکستان څخه راستنې شوې د نه همیش د پاره به خوراکي توکي ورکو نور هم د موسات دي چې هغه هم ګرځي دا غوي سروي کوي سمندي کوي او دا هیڅ خبرو سره سره مرسته کوي
bale de sha da kho aksara kadwal da jwan kawlo da para am da us ki zini shikayatuna sta che bi khid osedo zainalari par biwanie khayme dar walidi che no da ba tar kama hada de der mutasira de padi isaki
no da gho da da sunda da da sarpana sunda masala da yo حقیقت لري ته یعنی تر یزه او زه پوره حقیقت لري ته زکه چې کم کډوال د دوی البته ها کډوال چې د مهاجرت اسناد لري او خو زیاتره په خپل خو خرزي دا کم چې د مهاجرت اسناد نه لري نو دوی ځان د پاره د سرپناوي نه برابر کړی دوی مثلا د کوټک په زور باندې یا په خپل خو خنرزي یا مثلا دوی رشل شوی وي نو دلته دوی د اوسېدو ځای نه جوړ نه برابر
یو ورستي پښتنه به درڅو کم کپلان ډول جواب راکې فکر زې سیب خلق ډیر وطن تر دې قبول سوي خلق د پاکستان څخه البته او کې به اسناد خلق راستنیږي
یا د پسلو کې یعنی او بیا په صدا هغه خلق راځي چې کوم د مهاجرت اسناد نه لري یعنی په زور باندې راشل کیږي او دا ډیر په صدا پکې هغه خلق چې په خپل خو خمانه راځي
bale ستاسو کور ودان ډیر مننه
مننه تاسو نه هم
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا VOA پښتو امریکایي ځواکونو د اسلامي دولت یادایش د زپلو په هدف د افغانستان په ختیځ کې د اچین ولسوالۍ په وسیمه کې خپل تر ټولو ستر غیر اټومي بم استعمال کړي د بمباری د سرنګوالي او همدارنګه په سیمه کې د وسنی وضعیت په اکلم د اچین له ولسوال اسماعیل شینواری سره مرکه کړې ده چې ستاسو په مه اوریدو تر راګرځو
دا د شپې 8 بجې ته د اچین ولسوالۍ مرګوت د مامن درې د سفیر په تنظیم باندې د دښمن د دای په تنظیم باندې یو قوي انداز راغلی او هغه ته د نه سره پاته لولي دي خو تر اوسه پورې د سره پاته تاسو هم ته معلومات نشته دي او په هغه وخت کې هم د پرېشن له ملاتړ له تجربې دا عملیات بیا د پرزیتیو چې دوام لري او د زمونږ د افغاني قواو له خوا شروع شوي او هوایي ملاتړ د امریکایي قواو له خوا زمونږ ملاتړ کیږي
تاسو د دې سیمې ولسوال سي تاسو پوهیدلی چې نن شپه 8 بجې امریکایي تیاری راځي او دومره لوی بم د داعش په مرکزونو باندې گزاره یا د سي عملیات لري
په باندې دغه موږ معلومات لري ځکه چې دا په دغه له خوا کیږي دا وایي قواو دا ویډیو دا ویډیو له خوا دا تاسو راځي موږ پر خدای سره هم دا څه پرځم په کومه بځې چې دا څنګه په فادم د دې معلومات مې سره نه وي یو خدای غوړي معمول عملیات دی ځکه دا خپل خو دا غوړي ضرورت دي چې ولې موږ په دې نه ده دا غني په عملیات سره موږ د نګرار د رهبرۍ او مشرتابو د ساحل او د هدایت سره هم روان دي ځکه چې موږ افغاني قوتونه زمزږ کړ او وایي ملاتړ کوي دا وایي ملاتړ هغه د امبات په پرځم د دې نه مو څه یو نن چې دا یو انده خو دا ډېر هغه پورې کوي او په طاقت کې
د تلفاتو نه څه اطلاع لري
تر اوسه پورې موږ کوم اطلاع پلاس نه لرو کله چې موږ تاسو د یو پاتې موږ معلومات پلاس راځي د دې پر شریک کی
لوی بم چې اوس په کوم سیمه کې غورځول شوی دی دا څه رقم سیمه ده
دا پورې څنګه اته سیمه دا د یو غرین خلک ده د مامن دری مرګود ده او د په دایښ په تنظیمه او خدمت کې
دا استوګنی کورونا او کله ورنل لري د کنه سي
د تنګي اساسي لکه خاص په دغه ځای کې ملکی کسان شتون او ملکی کسان د کورونو شتون نشته دي او نو په لاره تر وخت پورې موږ معلومات نشته خو ملکی کسان د تنګي اساسي له په دې تنګي کې دي
ول سوال څه پوښتنه تاسو ما سره غږیږي عملیات بند شي ودي په سیمه کې کنه وسم جریان لري
نه عملیات نه دي بند عملیات روان دي زه خپل ول سوال چې تاسو سره غږیږي مو خپل ملکی کسان سره ناستم خپل ول سوال نه تاسو سره غږیږي عملیات په ساحه کې روان دي
د بمبارد نورسه د مخالفینو لخوا کوم عکس العمل خودل شوی دی کنه
نو سدان هغه په مقاومت کوي خو دې قوال ذاتی انشاء الله زموږ قوال مقاومت دوی شو دا قید ځکه دښمن دی او دښمن به ځان د پاره ځان نه دفاع کوي نو دغه خو تقریبا که بیا بمبار نه لښته چې د شدید دز یو ځای تر دې به مخمن د طریق او دې په کوم ځای کې چې موږ قرار لرو دا تقریبا یو درې څلور کیلومتره موږ نه لاندې او کلم چې معلومات ترلاسه کړو د شهري
مننه شینواره صاحب اوس د دری برخه خبرونه پیلېږي د امریکا غږ آشنا رادیو راتلونکي خبرونه د افغانستان په وخت د ماخام په 2 بجو پیلېږي.